غږ لاز د ریډیو اورید سهار 10 بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، یوی بل خبرونه ته خراغلست. د دې یو ساته خبرونه پر پرونو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د چین د نویو هڅو لوړاندې څخه خبر شي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د سیلاب ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره د لسګونه میلیونه ډالرو نړیوالو مرستو په اړه یو راپور هم لرو، نور موضوعات هم لرو، خو سمدستي خبرونه واوري. خو له خبرونه مخکې یو یادونه کوم چې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم مهروي. واوري خبرونه چې مرزی احمد زئی چمتو کړی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د پولیسو او د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې 15 تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي. د کابل د سیناف محکمې د کابل بانک د قضیې د متهمینو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه. او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وایي برلین او اسلام آباد لیواله دي چې په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې کړي. پوره خبرونه د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د پولیسو او د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې 15 تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوې دي. د کندز د پولیسو ویان لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې یو غیر مسؤول وسلوال وژل شوی او یو بل ژوندی نیولی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې په دې نښته کې 14 افغان امنیتي سرتیري وژلي او یو شمېر نقلیه وسایط هم له ځان سره وړي دي. خو د کندز پولیسو ویان لال محمد احمد زای بیا د طالبانو د اداره دوی او وای چې په کران او منجان ولسوالۍ کې زورواکو یو شمېر خلکو ته وسلې ورکړي، سوله فرصت نه په استفادې سره د لاجبر دکان استخراج کړي. چین غواړي چې د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ غونډه جوړه کړي. دا د افغانستان په چارو کې د چین د علاقمندۍ وروستۍ بېلګه ده. له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په مقصد د غونډې په اړه خبرې د هیواد د جمهور رئیس اشرف غنی د وروستي سفر پر مهال د استانبول د پروسې په غونډه کې وشوې. د جمهور رئیس اشرف غنی او سلاکار رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د دې غونډې په اړه د چین لخوا تر اوسه رسمي اعلان ځکه نه ده شوی چې ولسمشر غواړي وګوري چې آیا پاکستان او طالبان په داسې غونډه کې برخه اخلي او کنه. د جرمني صدر اعظم د افغانستان د نوي حکومت او پاکستان ترمنځ د همکارۍ هرکلی کړی دی. میرمن انګلا مرکل په برلین کې په یوه خبري غونډه کې چې پکې د دې پاکستانی سیال نواز شریف هم ګډون درلود ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري د طالبانو پر ضد په مبارزه کې ګټوري ګڼي. میرمن مرکل زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوه ګډه کړنلاره د تروریزم پر ضد د مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط دی. د کابل د سیناف محکمې د کابل بانک د قضیې د متهمینو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه. د دې پریکړې پر بنسټ د 1500 میلیونو ډالرو د غلا په قضیه کې د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنوت او د دې بانک پخوانی مرسیال خلیل الله فیروزی د 1500 کالو په تنفیذي بند محکوم شول. د محکمې همدارس په دې قضیه کې شاملو د ځینو نورو کسانو لکه محمود کرزی د شتمنیو د کنګل کېدلو حکم هم کړ. د پخوانی ولسمشر ورور محمود کرزی د کابل بانک د قضیې په اړه د استیناف محکمې د پریکړه سیاسي بولی.
پر ما باندې د دې پیسې نشته، زه نه پوهیږم د کوم پیسو په مقابل کې دوی زما د جایدادو ممانعت کوي. دا زما ته یو ماما ده، زه معلومات وکړم د څارندوالۍ چې دا څنګه قضیه ده، بولي د سام موضوع تر اوسه فیصله شوې نه ده.
ښاغلی کرزی همداراز د محکمې دا پریکړه له انصاف لرې وبلله. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي برلین او اسلام آباد لیوال دي چې په خپلو کې دوه اړخیزي اړیکې پیاوړې کړي. میرمن مرکل پرون له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره په برلین کې تر کتنې وروسته وویل جرمني غواړي په پاکستان کې او په تیره د انرژي په سکتور کې پانګونې زیاتې کړي. د جرمني صدر اعظم زیاته کړه د جرمني دولتي بانک د برېښنا د باندې جوړولو په ګډون په بیلابیلو پروژو کې فعالیت لري، خو دې دا یادونه هم وکړه چې امنیت هلته کله ناکله ښه نه وي. نواز شریف چې د یو دوه ورځني رسمي سفر په مقصد د دوشنبې په ورځ برلین ته ورسید، ویل چې جرمني کمپنیو د پاکستان د انرژي له سکتور سره سخته لیوالتیا وښوده. میرمن میرکل د نوبل د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی هم وستایله او هغه د پاکستان هویت وبلله. روسی په امنیت شورا کې په بوسنیا کې د اروپایي ټولنې د 16 ساعتی پوځ د ماموریت تمدید ته لرای ورکولو ډاډ وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل چې د دې هیواد خلک باید د اروپایي ټولنې غړیتوب اړ نه کړی شي، خو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې نورو غړو په بوسنیا کې د یو بل کار لپاره د دې پوځ د ماموریت دوام تایید کړ. سارونکي وایي چې پرونی اقدام د روسیې او لویدیز په اړیکو کې تر ډیره د اوکراین پر سر د پراخ کړکیچ څرګندونه کوي. په عراق کې پرون د بمی چاودنو په دو جلا پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې و ځانمرګي د چاودیدونکو موادو ډک موټر د خلکو په ګڼو ګوڼو کې والوسو. چاودنه له بغداد څخه په 250 کیلومتره لرې ښار بایچي کې وشوه چې په پایله کې د شپږو پولیسو په شمول لږ تر لږه 8 کسه ووژل شول. حکومتي چارواکي او حکومت پلاوي ملیشي هڅې کوي د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه دغه ښار او هلته نږدې د تیلو تصفیهخانې زایبرته ونیسي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریسو دغه ښار 15 میاشتې مخکې ونیو، خو د راپورونو له مخې عراقي پوځیان او ملیشي ځواکونه د دې ښار مرکز ته رسیدلي او د تیلو د تصفیه خانو د ځای خواته د پرمختګ په حال کې دي. دوهم ځانمرګي برید کوونکي د بغداد په شمالي ولایت تارمیه کې خپل موټر د وی پوځي پوستې خواته وروست او په 14 کې و اسکر او 14 نور ټپیان کړل. د تارمیه په پیښه کې د پوستې قومندان هم په وژل شوو کسانو کې شامل دی. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي په ختیځ اوکراین کې د تاوتریخوالي د ډیرېدو خطر مخ پر زیاتېدو دی. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ځانګړي سارونکي ماموریت کارکوونکی میکایل بوسیرکی پرون په کیف کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د روسي پلاوه جلا غوښتونکو او اوکراین د حکومت ترمنځ د اوربان دوې میاشتې وروسته هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې. داسې اندېښنې موجودې دي چې وایي د سپټمبر د 15 پر اوربان سربیره کېدای شي. روسي پلاوه جلا غوښتونکي په ختیځ اوکراین کې د نوي یرغل تیاری نیسي. په همدې حال کې جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د نومبر په 15 ویلي چې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه د ختیځ اوکراین د نوي ټاکل شویو مشرانو پر سفر د بندیزونو پر زیاتولو غور کوي. خو وروسته مرکل په برلین کې د خپلو خبرو پر مهال ویلي چې اروپایي اتحادیه پر روسیې د نوي بندیزونو پلان نه لري. د خبرنو پای
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. چین غواړي د هغې غونډې کوربه وي چې د افغانستان او پاکستان د حکومت چارواکي او د طالبانو استازي به ګډون پکې ولري. آسیایي پراختیایي بانک او برتانیا د افغانستان د شمال او شمال ختیځو سیمو د سیلاب ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره د نږدې 2 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. په خوست کې پولیسو او کشفي ارګانونو ته د انسانانو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې روزنه ورکول کیږي، خو په ننګرهار کې موټر سایکل سپرو غلو خلک پوزې ته رسولي.
یو کس په ټلیفون باندې غږیدم او دوه تنه لاس موټر سایکل باندې راغلو. د مخې ته ودرېدو د پزان باندې پونه شو ټلیفون یې د دغه وخت څخه واخیستو لاړو تښتیدل.
په یو بل راپور کې به د پاکستانی چارواکو څرګندونه واوري چې وایي په پاکستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش حضور نه لري. پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د روان سفر په اړه یو تحلیل هم لرو. او کور کلی د ازادۍ رادیو له تنظیم پروګرام غوړی اچار سره د خبرونه په دوه منیمای کې خبريږي. او ردو تیار سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ویل کیږي چې چین د سولې د خبرو اترو په هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې غونډې کوربه توپ ته لیوالتیا لري. د داسې یوې غونډې وړاندیز چین ته د افغان ولسمشر د وروستي سفر په ترڅ کې مطرح شوی او ویل کیږي چې د افغانستان، پاکستان او طالبانو استازي به په دې غونډه کې ګډون ولري. په هغه کار کې چې نور هیوادونه او نورې ټولنې تر اوسه نه دي بریالي شوي، د چین د بریالیتوب نښې ډېرې لږې ښکاري. خو دا کار د افغانستان په مسایلو کې د چین د رول او لیوالتیا څرګندونه کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته.
چین پیشنهاد کړی دی چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره یو غونډه جوړه کړي. د افغانستان په اړه د گاونډي هیواد چین دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې چین په خپل د اسلامي سخت دریځ له تهدید سره مخامخ دی. د هغو اسنادو پر بنسټ چې د رويټرز خبري اژانس لاسته ورغلي دي، چین د سولې او پخلاینې لپاره د یوې غونډه جوړولو پیشنهاد کړی دی چې پکښې به د افغانستان، پاکستان او طالبانو استازي ګډون کوي. د چین دغه پلان د استانبول د پروسې په غونډه کې مطرح شو چې د افغان لسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال په چین کې جوړه شوی و. دا پیشنهاد په تاسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا په مشرۍ جنگي ځواکونه د روان کال تر پای له افغانستان وځي. د طالبانو او القاعده د لمنځه وړلو په هدف پر نظامی حلو ځلو سربیره اوس هم سخت دریځ د افغانستان لپاره یو لوی خطر دی او پر ملکی او نظامی اهدافو بریدونه کوي. مخکې هغه هلې ځلې چې دا سخت دریځ د سولې د بهیر برخه کړي بې نتیجې ثابت شوی دی. داسې نه ښکاري چې په هغه کار کې چې مخکې نور پکښې پاته راغلي دي چین بریالی سی. خو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین هڅې د چین د پراخ رول څرګندونه کوي. د افغانستان په ثبات کې د چین د رول په اړه یو امریکایي کارپو بارنیټ روبن ازادي رادیو ته وویل، چینایان په خپل غواړي په دې اړه د نورو توقعات کم کړي. هغوی نس کولای پاکستان خپل اصلي پالیسی بدلولو ته اړ کړي. خو مهمه خبره دا ده چې د چین او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اعتماد یو رابطه سته، او تر دې لا هم مهمه خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو د پوځ او استخباراتي ادارو ترمنځ هم د اعتماد اړیکې سته. نو ځکه که چین هغه پیشنهادونه ولري چې امریکا به یې ولري، د دې احتمال ډېر دی چې پاکستان یې ومني او ورباندې شکمن نسي.
And less suspicious that it constitutes some kind of a trick.
در ایس جمهور غنی د یو سلاکار په وینا په دې اړه د چین پیشنهاد تر اوسه په رسمي توګه نه دی اعلان شوی، ځکه چې ولسمشر غنی ګوري چې آیا طالبان او پاکستان به په داسې غونډه کې ګډون کول غواړي او کنه. د جمهور رئیس غنی سلاکار داوود سلطان زوی رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا اقدام ډیر مهم دی او اعلان به په یو مناسب وخت کې وسی. چین له افغانستان سره یو ډیر محدود غریزه پوله لري، خو د چین اندیشنه د دې هیواد د اویغور وګړو لقبل ده چې غواړي د شینجن په لویدیځ سیمه کې خپلواک حکومت جوړ کړي او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو فرصت د ځان په ګټه وکاروي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هڅې ګړندۍ کړي چې د کابل ښار د امنیت خوندیتوب ته د مدني ټولنو نظریات راټول او په خپلو فعالیتونو کې دا نظریات وکاروي. د هدف ته د رسیدو په خاطر د کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د مدني ټولنو له ځینو غړو او کارپوهانو سره ګډه ناسته جوړه کړې وه. د مدني ټولنو غړو په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې استخباراتي ارګانونه باید پیاوړي شي څو د مخالفینو د حملو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی دا ومنله چې په دې وروستیو کې مخالفینو خپلې هڅې زیاتې کړي، خو دای زیاتوي چې امنیتي ځواکونو یې د مخنیوي لپاره تدابیر هم چټک کړي دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د کابل ښار د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغانستان د دریګونو امنیتي ارګانونو له هڅو سره سره په دې ښار کې کله کله بمی چاودنې او انتحاري حملې کیږي او په ځینو ځایونو راکټونه هم لګیږي. دا حمله کابل خاریانو ته مرګ ژوبله هم اړوي. د وضعیت کابل خاریان اندېښمن کړي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ښار امنیت ته تدابیر جدي کړي. د کورنیو چارو وزارت د دې لپاره چې د کابل ښار امنیت خوندي شوی وي، د سه شنبه په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو له یو شمېر غړو او کارپوهانو سره یو مشورتي ناسته ترتیب کړې وه. د مدني ټولنو ځینو غړو ویل چې که استخباراتي ارګانونه مجهز او پیاوړي وي، مخالفین نشي کولای چې دغه ښار ناامن کړي. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وویل،
په ښارونو کې زموږ مشکلات ډېر زیات دي، که د کابل ښار ده که نور ښار نه دي. هغه حوزې چې په کابل په ښار کې دي، دوی دې کوشش وکړه چې دا خپل پولیس تورې لته ځای په ځای کړه چې یوه منطقه د یوه ګروپ دپاره مشخصه سي، هغه په ټول ښار باندې تسلط پیدا کړه.
د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی د ناستې د ګډونوالو نظریات سودمن وبلل او ویل چې دا نظریات به راټول او په امنیتي تدابیرو او پلانونو کې به ورسخه کار واخیستل شي.
آل تعاملی است که جایی که پولیس زیر فشار به اردوی ملی به کمکشان میرسه
اوس تعامل داده پکم زی که چه پولیس تر فشار لاندې راشي ملی اردو یې مرستې ته راځي. اوس موږ د ساحې په کنټرولولو کې له مخالفینو څخه مخکې یو. مخالفین ترور کوي، ساحه نه شي کنټرولولی. دا ناسته د دې لپاره ده چې د امنیت د ټینګښت لپاره ستاسې نظریات واخلو.
ښاغلی داودزی دا هم وویل، اوسمهال افغان درې ګونی امنیتي ځواکونه د هیواد په اکثرو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو له مرستې پرته امنیتي چارې پر مخ وړي، او د دې لپاره چې دا چارې ښې نتیجې ورکړي هڅه به وشي چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نوره هم زیاته شي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکي وایي چې د مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات تر ډېره ځایه په هماهنګۍ سره پر مخ ځي، خو کله ناکله مخالفین د حملو تکتیکونه اړوي. دوی وایي تدابیر نیول شوي چې د مخالفینو دا ډول تکتیکونه هم شنډ شي. د دې ریاست ویاند حسیب صدیقی آزادی راډیو ته وویل،
د هماهنګۍ مشکل په ستراتیژیک سطح کې خوشبختانه موږ ویلی شو چې دا ډېره حده پورې حل شوی دی. په تکتیکي سطح باندې یا په ټیټه کچه کې جګړې په میدان کې لا تر اوسه هم موږ مشکلات لرو چې نوي میکانیزمونه مو غواړو چې ایجاد کړو، چې څنګه وکولی شو چې د ملي اردو، د ملي پولیس او د ملي امنیت قواوې سره خپل عملیاتونه او عضلاتونه ټول هماهنګ شي، تر څو چې کومې برنامې چې دي دا نور هم کامیاب شي.
د کابل ښار د امنیت په اړه دغه مشورې په داسې حال کې کیږي چې روانه اونۍ کابل ښار د مخالفینو د درې حملو شاهد وو. د کابل د امنیت قوماندانۍ دفتر ته د انتحاري ننوتل او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړول او په اتم او پنځم ناحیه کې بمی چاودنې هغه پیښې دي چې خلک ورته ګوته نیسي.
و هم اورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مدني ټولنو او کارپوهانو سره په ګډه غونډه کې د امنیت د ښیګڼې پر لارو چارو خبرې کړي. د آی او ایم یا د کډوالو د نړیوال سازمان لخوا د پولیسو او نورو کشفي ارګانونو افسرانو ته د انساني قاچاق د مخنیوي د نویو مهارتونو د زده کړو ورکشاپ تیره ورځ په خوست کې پیل شو. د خوست امنیتي چارواکي وایي انساني قاچاق په هغو سیمو کې ډیر وي چې هلته کډوال وي. نو دا چې په خوست کې هم په دې وروستیو کې زرګونو کډوالو اړولې، د انساني قاچاقو د احتمال پیښو د مخنیوي لپاره دا ورکشاپ جوړ شوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په هغه سیمو کې چې د کډوالو او بېځایه شویو خلکو شمیر په ډېرې دوی، هلته د انساني قاچاق ویره او اندېښنه ډېریږي. خوست هم په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله په زرګونو وزیرستاني کورنۍ راکړې شوي، خو افغان حکومت او کشفي ادارو هڅه کړې تر څو د مهاجرتونو د دې لړۍ څخه مخالفې او ورانکارې ډلې ګټه پورته نکړي او مخکې له مخکې د انساني قاچاقو د احتمالي پیښو مخنیوی وشي. په همدې موخه په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان په خوست کې ملي او سرحدي پولیسو او د کشفي ارګانونو افسرانو ته په دې برخه کې د دوی د مهارتونو او وړتیاو د لوړولو دوه ورځنی ورکشاپ جوړ کړ. د یادې ادارې د سوال ختی زون استازي او د ورکشاپ تنظیمونکي محمد اسحاق افغان آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې پروګرام موخه د پولیسو د وړتیاو او مهارتونو لوړول وخدل.
د ایوم په نوښت د ارسوې د چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دغه ټریننګ کې به موږ ملي پولیسو افسرانو ته، د سرحدي پولیسو افسرانو ته، دغه ډول د عدلی و قضایی ارگانو افسران تا و دیتر سنگ دی محلی شوراگانو استازو تا و دیکی ترینگو.
ده خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم داده ول ورکشاپونه ده پولیس و ده ورطیا و پل وڑاولو که گتوار بولیا وای چه پا ده ورکشاپ که ده انسانی قاچاق و ده مخنیوی نوی سیستمونه او مهارتونه پولیس و ته خودل کی.
ده پولیس و پا وظایفو که یو عمده عمده ترچو دی انسان دی قچاق مخنیوی باید وکی. داغ ورکشاپ چی پا نوی سیستم بیا پا نوی تیورای بنده نامده شوی دای داغ کولی شی چی دی من پولیس سرا پا دیر بخو که دیر کمک وکی.
پا خوز که پولیسو او دی نورو کشفی ارگانون و منصوبینو تا پا داس حال که دی انسانی قچاق و دی مخنیوی نوی لار چار یا مهارتون خودل کیگی چی دا محال عملا پا دی ولایت که تر 15 درش وزر و دیر وزیرستانی کورنی چی دغل و شمیر خواهشا دری لکه کسانو ترسیگی ده گلان کمپ گردون ده خوز پا بلا بیوسیمو که میشته دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
دا شبه زمون غاگل آزادی راژیو او رای آزادی راژیو ده سهر لو ده مخام تر او ورزی ده اونه ایخ پریگی. آسیایی پراختیایی بانک او د برتانیا د نړیوال پراختیایی ادارې د افغانستان د شمال او شمال ختیځو سیمو 1500 سیلاب ځپلو ولایتونو د بیرغونې لپاره د نږدې 60 میلیون ډالر مرستو اعلان کړ. د دې وړیا مرستو تړون پرون په کابل کې لاسلیک شو. افغان چارواکي وایي دا پیسې به د راتلونکو دوو کلونو په ترڅ کې د شاوخوا 800 بنیادي پروژو پر جوړولو ولګوي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغان چارواکو په وینا د 5.8 میلیون امریکایي ډالرو په اندازه نوي مرستې به په هغو ولایتونو کې د کانالونو، اوبو ذخیرو، استنادي دیوالونو، پلچکونو او سړکونو په جوړولو ولګوي چې په وروستیو کلونو کې سیلابونو ځپلي دي. د دغې مرستې تړون چې د افغانستان سره د آسیایي پراختیایي بانک او د برېټانیا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا اعلان شوي د سه شنبې په ورځ په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او مالیې سرپرستو وزیرانو د تړون د لاسلیک په وخت کې وویل دا پیسې به په مناسبو ځایونو کې ولګوي چې سیلاب ځپلو ته یې مستقیما ګټه ورسیږي. د کلیو د بیا رغونې سرپرست وزیر ویس برمک وایي تر راتلونکو دوه کلونو پورې به په دې پروګرام کې شامل اکثره پروژې بشپړې شي.
15 ولایت مو بررسی خود تکمیل کردیم.
په 15 ولایتونو کې موږ خپلې څېړنې بشپړ کړې دي. دا هغه ولایتونه دي چې په کې ډېر سیلابونه راغلي وو او زربیناوي اغیزمنې کړې وې. ډېر خوشاله یو چې اوس په همدې مقصد مرستې وسوې. دا پروژې چې تړون یې څنګه لاسلیک سي کار پرې هم پیلېږي او د پروژو وروستی تاریخ د 2018 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې دی چې باید بشپړ سي.
ښاغلی برمک وایي ټاکل شوي په دې موده کې د سیلاب ځپلو سیمو په نږدې 800 پروژو کار وشي چې پکې د 1500 کیلومترو په اندازه کانالونو، 200 سربندونو، 40 د اوبو ذخیرو، 940 کیلومتره د کلیو سړکونو او د 122 پلونو جوړول شامل دي. د راپورونو له مخې د سکل د پیل سیلابونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د مالی زیانونو سربیره ځاني تلفات هم درلودل او د یو شمېر سیمو زیربناو ته توان ورسوه. د کلیو د بیا رغونې وزارت د معلوماتو له مخې په دې سیلابونو کې تر ټولو ډیر زیان بدخشان، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو ته رسیدلی چې په نوي پروژو کې به ورته خاصه پاملرنه وشي. په همدې حال کې په افغانستان کې د آسیا د پراختیایي بانک مسؤول هانس ولدرنګ د مرستې د اعلان په وخت کې هیله وښوده چې د دوی دا مرستې په لازمو ځایونو کې ولګول شي.
موږ په دې باندې ډېر خوښ یو چې د افغانانو سره په لازم وخت کې مرستې کوو. دا د 60 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې مرسته به د وزارتونو سره کار وکړو چې د زیانمنو خلکو سره مرسته وسي.
تکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د نوي حکومت د کار لپاره وروسته د پاکستان ته د افغان ولسمشر لومړی سفر دی. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان دا سفر مهم بولي او وایي ښایي ځینې لاسته راوړنې هم ولري. له پېښوره ذبیح الله شفق او په دې اړه تفصیل.
تکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دیونې په پای کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په نیت د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. افغان ولسمشر په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې دغه هیواد لوی درستیز جنرال راحیل شریف تیره اونۍ افغانستان ته سفر کړی او له دې مخکې محمد اشرف غنی سعودي عربستان او چین ته سفر درلود. په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر جوړېدو وروسته پاکستان ته د افغان ولسمشر لومړی سفر دی. اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې د پاکستان د سیاسي سی او سیمایلو چارو ځینې څارونکي دا سفر د دواړو هیوادونو د نوو اړیکو لپاره مهم بولي. دا سیاسي او روانو چارو کارپوه ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د محمد اشرف غنی دوره په یو مهم وخت کې کیږي او خای ځینې لاسته راوړنې به ولري.
د پاکستان او د افغانستان مېس کې کوم تعلقات کیږي نو کدي کې تاسو تری خپل او کټه بره دا نورمال خبره ده. او اوس چې نو اشرف غنی سره راځي دا په خپل باندې دوه طرف ته یو ویله موجوده تعلقات د حکومت نو د مخکې په نسبت ماته لګ بدلون دا ښکاری چې پاکستان کې سیاسي فوجي قیادت نه دی او په افغانستان کې سیاسي قیادت نه دی. نو زما په خیال باندې دا ښکاری چې یو خواهش موجود دی د تعلقات د حکومت نو که څه هم د تا په دې موقع باندې څه ډېر زیات توقعات نه دي. وروسته کول د دې دورې سره په یو ښه وخت کې دا دوره کیږي او د دې لازمن اثرات وي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې افغان دولت بیا ویلي چې افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان سره صادقانه همکاري او دوستي غواړي. د پېښور پوهنتون د پاکستان پیژندنې د ډپارټمنټ مشر پروفیسر فخر الاسلام هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اشرف غنی سفر مهم بالا ویل.
افغانستان زمونږ یو رور ملک دی، هغه سره زمونږ هر قسمه اړیکې دي، مذهبي او کلتوري، زمونږ د دواړو اقتصاد په یو بل باندې د هغه انحصار دی. نو په دې تناظر کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی راتګ دا خوشحالۍ خبره ده، دې کې به ډېر زیات موافقتونه مخې ته راشي.
پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې له دې عمله کړکېچنې شوې چې دواړه هېوادونه پر یو بل تور لګوي چې خاورې پر ضد کاریږي. خو ایمل خټک په دې اړه وایي،
کوم دا یو بل با خلاف الزامات تو سلسله دا فوری طور باندې بند شي. دویمه خبره دا ده چې پکا دا چې دواړه ملکونه د یو بل چکو جاهز ستراتیجیکی مفادات کې چې ګټې دي هغه په نظر کې وسات. اوس کفل وکړه پاکستان دا رک لري چې په افغانستان کې د هند اثرات چې دی هغه زیاتېږي. افغانستان کې تر هغه پاکستان باندې دا شکتي چې هغه مخالفین ته پناه ورکوي. نو زما په خیال باندې چې دا دواړه ملکونه کې یو بل سره کېني او یو بل سره د خپل چې کومې اندېښنې دي چې دا یو بل سره کېږي او په ګلوت سره او په روغنیتۍ سره او په ایمانداري سره د یو بل په مطالباتو باندې مسلو باندې پوه شي، نو زما په خیال باندې د دې مسلې حل راوتی شي.
دا یادونه ورته چې پاکستان د افغان ولسمشر تر سفر مخکې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته سفر کړو او افغان ولسمشر ته د اسلام آباد د سفر بلنه او د همکارۍ ډاډ ورکړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جانان له نیمروز ولایت خلکلی چې د سولې لپاره د چین منځګړتوب به څه ګټه وکړي. دی لیکي چې د جنگ اصلي کلی د امریکا، انګلستان او پاکستان په لاس کې ده. وطنمل له زابل نه لیکلي، موږ ډیر خوښ شو چې د کابل بانک قضیه کې دوه تورن کسان محکوم شول او یو بل رورس عزت الله مینپال له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلي چې زما له اشرف غنی نه دا هیله ده چې له ایران او پاکستان نه کوم دارو درمل او خوراکي مواد چې ډیر بې کیفیت راځي باید په سرحداتو کې مخه ونیول شي. اوس هم یو بل موضوع، د جلال آباد ښاریان وایي په دې ښار کې موټر سایکل سپاره ګرځنده غله ورځ په ورځ زیاتیږي. دوی وایي چې دا غله له خلکو موبایلونه، کمپیوټرونه او یا هم نغدې پیسې اخلي او په خپل مخه ځي. په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری له خلکو سره خبرې کړې او دا راپور یې راستولی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې په دې ښار کې ورځ په ورځ د ګرځنده غلو شمیر زیاتیږي. دوی وایي یو تعداد موټر سایکل سپاره غله د خلکو له لاسونو قیمتي موبایلونه، کمپیوټرې او هر هغه څه چې ارزښت ولري په روانه ترې اخلي او له سیمې تښتي. د دوی په خبره اوس خلک په ښار او واټونو کې د غلو له ویرې موبایلونه او نور توکي نشي ګرځولی.
نو مزمل د جلال آباد ښار اوسیدونکي په جلال آباد کې د غروان غله دومره زیات شوي دي چې د خلکو ټلیفون چې خبرې کوي د دوه تنه په موټر سایکل باندې ناستې چې موټر سایکل ته ناستې وروستی چې دی د غوږ څخه د ټلیفون تختی ته په دې باندې به پوه نه چا سره بغږېږي او دوی ستا د غوږ څخه ټلیفون تختی. همداسې کمپیوټر که در سره واوسي کمپیوټر هم تختی. او بل د لیدلو سره حال مدا چې درمسال چوک کې زه ولاړم او یو کس په ټلیفون باندې غږېدم او دوه تنه داسې موټر سایکل باندې راغلو، د ده مخې ته ودرېد او د ده څخه هېڅ د په ځان باندې پوه نه شو، ټلیفون د ده د غوږ څخه واخیست او هماغه سلاړ وتښتېدل.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم قیس د ننګرهار اوسیدونکی او د حقوق پنځه محصل. داسې یو زر ډالر را سره و، زه روان وم تر صرافي په طرف باندې او داسې دوه نفره په موټرسایکل باندې را سپاره وو او نه پوهېږم چې زه تعقیب کړم په هر ترتیب. خو دغه زه په ما باندې د چاخوګانو برچی ګزارونه وکړه او هغې زر ډالر زما څخه واخیستل. او داسې څه زموږ ګاونډیان هم دي چې چانه کمپیوټرونه وړي، چانه موبایلونه اخیستي دي او حتی ترین چې ګزارونه هم د مرد تر اندازې پورې کړي چې بیخي خراب کړی دی.
بلخوا د ننګرهار په امنیه قمندانۍ کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر غلام نستګیر رحیمی هم په ننګرهار کې د ګرځنده غلو شتون مني. ولې په خبره یې تر اوسه څلور ډلې غله نیولي او د یوې بلې ډلې په اړه چې ورته معلومات رسیدلي د نیولو هڅې روانې دي.
نو دوی خو هره ډله ځانته په خپل لاس کې یو نفر لري، نو هغه خپل کوم عراس کې چې کوم نفر دی مشر دی هغه موږ نیولي دي، چې جملې نه یو امید دی یو صدام دی او بلې میرویس نومېږي. همداسې یو بله ډله ده چې هغې فعلاً نوم یې ما سره شته دی خو په راپور کې دی راسره، او هغه به هم ډېر نږدې ورځو کې ونیول شو او بیا تاسو ته به انشاءالله تر راډیو له لارې نه به هم تاسو سره مصاحبه وکړو، تلویزیون له لارې نه به موښیو چې د هغې مشر موږ کوشش وکړو د هغې مشر سره نور ادا کړو سره بالفعل یې ونیسو.
که څه هم په ننګرهار کې د موټرو او پیسو د لوټلو وسلوال غله فعاله دي، ولې د ګرځنده غلو چې له خلکو موبایلونه تښتوي قضیې زیاتې پیښیږي. د خلکو په اند که چیرې لوړ پوړي چارواکي د وسلوالو او ګرځنده غلو ملاتړ ونه کړي او امنیتي ځواکونه د نیول شوو غلو له لارې د دوی اصلي ځالې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري، نو یا د ستونزه به اواره شي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري، لس بجې او دیرش دقیقې شوې. مرزی احمدزی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
چین غواړي د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یوه غونډه جوړه کړي. دا د افغانستان په چارو کې د چین د علاقمندۍ وروستۍ بېلګه ده. د جرمني صدر اعظم د افغانستان د نوي حکومت او پاکستان ترمنځ د همکارۍ هرکلی کړی دی. انګلا میرکل وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوه ګډه کړنلاره د تروریزم پر ضد مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط دی. د بدخشان ولایت په کرانا منجان ولسوالۍ کې پولیسو او د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې 15 تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د بغلان په مرکز پلخمري کې د ښځو لپاره یو تفریحي باغ جوړ او د استفادې وړ وګرځید. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي برلین او اسلام آباد لیوال دي چې په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې کړي. میرمن میرکل وایي جرمني غواړي په پاکستان کې او په تیره د انرژۍ په سکتور کې پانګونې زیاتې کړي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په شمالي وزیرستان په دته خېلو سیمه کې په یوه حمله کې شپږ سختدریزې وژلې دي. په عراق کې پرون د بمي چاودنو په دوه جلا پېښو کې 15 کسان وژل شوي. دا پېښه په داسې حال کې وشوه چې و ځانمرګې د چاودیدونکو موادو ډک موټر د خلکو په ګڼې ګوڼه کې والوسو. روسیې په امنیت شورا کې په بوسنیا کې د اروپایي ټولنې د 16 پاوز د ماموریت تمدید ته لرې ورکولو ډډه وکړه. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي په ختیځ اوکراین کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خطر مخ پر زیاتېدو دی.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو، شیبه وروسته د کور کلی اونیس پروګرام او ورپسې د ګړې اچار تنظی پروګرام خپرېږي. خو هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړي چې وایي په پاکستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش رسمي حضور لري، خو هغه د دې ترڅنګ وویل ښایي داسې خلک یا ډلې هرومروي چې د داعش ملاتړ به کوي. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي د داعش ښکاره حضور ردوي، خو د دې ترڅنګ وایي چې ښایي په قبایلی سیمو کې داسې جنگیالي وي چې د داعش ملاتړ کوي. په دې اړه ذبیح الله شفق له پېښوره دا راپور برابر کړی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دې وروستیو کې پاکستان ته هم خپل حضور غځولی او ویل کېږي چې د ناکراره بلوچستان له ایالت څخه تر 2000 پورې کسان جذب کړي دي. چودري نثار علي خان د سه شنبې په ورځ د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په پاکستان کې د داعش په نامه وسله واله ډله نشته، خو په خبره یې چې ښایي داسې ډلې بهرومرو وي چې د داعش ملاتړ کوي.
ڈائریکٹ
وجود کہتے ہیں، ہاں کئی لوگ ایسے ہیں پاکستان کے رسمی وجود نشتا، خو البتہ داسې خلک شته چې له بیلابیلو تروریستي ډلو سره تړاو لري او داعش ملاتړ کوي. داسې خو په پاکستان کې دننه او بهر د لسګونو ډلې شته چې تروریستي فعالیتونه کوي، خو د داعش په نامه ډله پاکستان کې نشته.
پاکستان میں اس وقت تک نہیں ہے.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې هیواد کې د داعش د شتون امکان په داسې حال کې رد کړی چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ایالتي حکومت د دې هیواد امنیتي ارګانونو ته په یو لیږل شوي راپور کې په پاکستان کې
د اسلامي دولت یادایش د زیاتیدونکو نفوس په اړه خبرداری ورکړو. د راپورونو له مخې په دغه مخفي راپور کې ویل شوی چې داعش د هنګو او کرمې جنسۍ نه د 10,000 نیولې تر 12,000 پورې جنګلي جذب کړي دي. د پاکستان سیاسي چارو یو شمېر څارونکي کسان په پاکستان کې د داعش وسلوالې ډلې ښکار شتون نه مني، خو د دې تر څنګ وایي چې د ډیورنډ کرښې تصرمه په قبایلي سیمو کې داسې ډېرې سیمې شته چې د پاکستاني ځواکونو ورته ګران دی او ښایي هلته د داعش وسلوالې ملاتړې موجود وي. د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه مشتاق یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
پاکستان کے دن طالبان اقوستا انینت کې پاکستانی فوج ملشی او د دینشت انت کې دوی یاتلی من دی کلین شي د ری مشکلات دي دا د دوی نو اوس نه بهر خبره ده چې انت دی هر لکې ته هر قرار ته پاکستان فوج او بیا د طالبان اگر چې دوی مختلف ګروپونه چې دوی یو بل سره تعلقات دي چې دوی یو بل خرابې نه اخلي دي چې یو ځکه تر کې طالبان پاکستان نه یو انت کې دای شي د خلک کوي.
یوسف زید پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه خبره تایید کړه چې وای په دې هیواد کې به خای ځینې داسې ډلې وي چې د داعش ملاتړ وکوي.
اول کې یو تنظیم وي هغه یې پیدا شوی دغه مشران د بل تنظیم دي چې دغه یو دی چې د دغه تنظیم خلک د خپل خلکو مشران نه مطمئن نه دي د کار نه مطمئن نه دي دا خو ار وخت د امکان وي او په دې کې دا فرصت چې هغه دې ستړي وي هغه په ډیر زیات فکر باندې وي چې کله د تنظیم راځي او هغه وي په دې کې زموږ کار کې شي او دا خلک زمونږ فوج ته د دې زمونږ خیر ته د دې بیا غوړي او دا کې شاملېږي. تاسو مخې ته د القاعدې مثال ستر نو دا اوس چې کله دایښ راغلي د دوی هم هغه مثال دی کوم چې د القاعدې
دا یادونه ورته چې په دې وروستیو کې د پاکستان د کراچۍ، ملتان، بنو او بلوچستان په ګډون بیلابیلو ښارونو کې د داعش په ملاتړ په دیوالونو لیکل لیدل شوي او همداراز په پېښور کې د فتح په نامه د دې ډلې یوه جریده هم چاپ شوې ده.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه می ومنې په ژمي کې له یخنۍ نه د خلاصون لپاره کوم برقی وسایل برق لګ مصرفوي؟
داسې د دولیا کمپاری دی دولیا لکه یو لای لپاس یو لاند یو کې بیا لاینونه تیر شوی دی هغه لاینونه بیا برته ورکې کمپاله خپل ګرمي سره
د کالای بوتانو او داسې نور شیانو د اخستل په وخت د کوم خبرو په پام کې نیول ضروری دي؟
په ژکړی په خټکړی یا مثال کې وګرځي شاوخه بل دی راوي نو اوس موږ حیران وجه ته چې اوس مشتری ته کته مثال جواب ورکړي هغه تاوان سل بزله.
لدی موضوع سره تمثيل ټوټه هم چمتو شوی لمه فرشتي مرسل سره اوسي. درمن اوریدونکو تیر اونۍ په دې وغه غیدلو چې په سړه هوا کې د برق ډیر مصرفول د برقي وسایلو د سوځیدلو د برېښنا د پرچوي او د زینو نورستونزو لامل کیږي. امدارنګه د برېښنا شرکت مسول کسانو ویل چې په برقي وسایلو کې کم مصرف شین همشته کله غونه کار وختل شي هم به د کورنۍ اقتصاد ته وي او هم به لینونه نسوځي. د چې ورځ په ورځ اواز سړیږي ځکه مو وغوښتل چې نن د هغو برقي کمپلو توشکو او فرشونو پاک خبري وکړو چې برېښنا لږ مصرفوي. لبل په لور ډاکټران وایي هغه کسان چې د هډوکو ناروغي لري هغه ته هم ډیر ګټور دي. په فایل کې د کابل د کارتینا اوسیدونکو نیم لسړونه شکایت کوي وایي داسې کوم څه لري چې کوټې په ګرمۍ کړي چې زمای شي په یخ هوا کې هډوکي بند په بند خوږيږي.
زه په خپل په داس پینه ګره یعنی یقین دی وسه چې زه ډیر پازاب په دې باندې په ساعت یې څه کله خاص نه د عمله مې د ولی مې غوند څه څنګه وي درد کوي یا خو مجبور ته څنګه په مدغه کې ژوندګي ده دی الله یې ته پراته یې کنه.
ځینې هغه کسان چې د سکرو، لرګیو، تیلو او داسې نورو د سونګ توکو د اخیستلو توان نه لري او د برقي توشکو، کمبلو او فرشونو پاکله خبر دي چې دومره ګران نه دي هغه کاروي. په چلستون کې داسې سیمې ته ورغلو چې اکثره اوسیدونکي بې وزلي وو. لاغونه مو د برقي وسایلو په اړه پوښتلي دي.
دا توشکه ته پرش مخ دی چې دا خو ګرم لکه توخانی غونې ګرم دي، مسته په برق کم دی او د لرګي د دود خاک نم بیغه مو اوسېږي. خروار سپک درو وزر لرګي د لرګي په وسنه کې کنه چې برق دایمي دی، بس دایمي ګرمي کوټه قرار چې پمځه کا باندې قرار په پروت لکه توخانه غونې سابق به توخانی وي اوس دا وا چې قرار پې کې نه.
تلویزیون کدارم برق مصرف نلری، کم لری مصرف ولا ټول بیخی آسوده وی ور که بیخی ما شما نه آسوده وی سپنگیری هم ور که آسوده وی زکه چی نه دود لری اغه نو کوم تکلیف بل لری آرام ور که نه نوزه که گرمی دی وشت لبیر توانا وزه ایچ کوم تکلیف نلری به جنجال شاید برقی ساکت ور که ور نه نوزه بس ور که گرم نرم زغال تازه کوه و یا لرگه بلوه اغا دود کوی زغال خستل و اغا زغال بی بی منزل اغا بی وچول بی بی اغا زغال تازه کرل اغا بی منکل که که خلط سنزله لانده بورنه نواتد درگم وست خو پزل ده خدای ده دیر پر مختک شویده.
دستی دید اغا دولایه کم پاری دی دولایه و که یو لایه لپاس یو لانده اغو که بی علایون نتیر سوی دی اغه لاین نس بیا برته ورکه کمپاله خپل گرمیږي سره په مخصان کې په شپه کې دا سوه شمه ګروپ نه ده د څورګه مسره به د کمپاله اندورګه مسره لري ټول غړه ده ماشوم کې مریضي کې نه ګرمي موږ د ماشومان لپاره غډيري کې دی ورکه غړان لپاره دورګه کې ماشومان لپاره غه کې دی کی هوګيږي اړو کې شمال مرز لري کنه د بعد مرز لري بعد مرز لري هغه باندې بیا چې هغه لپاره ډيري غټه پېدې رسي ور دغه د درس وجود کې ګرمي هغه د مرزونو میټوب کې ورسي د کمپاله کې وای غوندم.
د برقی کمپلو توشکو او فرشونو قیمت مو د همدې شیانو له دوکاندار قیس نه پوښتلی. هغه وای دا چې بای دومره ډیره نه ده، اکثر اخیستونکي غریب کسان دي.
دلته برقی کمپلون د خرڅو د فرش د برقی په هر یو کمپل کې سل وات مساب غوړي دا ټول د چاینا راځي. شروع قیمت د یو کسي د 300 د 2 کسي 900 د بیا یو ساز د 3 کسي د پاره دي هغه بیا 1000 په دی ول 100 د مقصد هم دومره متونه دي. دا پوش لري هر یو سیمه او بعد پاره هیڅ کوم پرابلم نشته. دا سړی ونه کې چاقو د پاره قیچی د پاره بس نور نقصان لري. دا مرده برقونه وای خلک یا زنده ده چې د ما برقونه دي کنه دا مرده درته جاین باکس لري بخ من دي. دا غریب د پاره ده معتبر سړی خو حتما بخاري لري د مرکز ګرمیان لري کنه شي لري دا بیچاره خلک د پاره ده سل وات مصرف لري ارزان ان شاء الله ورکیږي.
لسی په لو هم برقی توشکه کمپل او فرشونه او کسانو ته خدي چې د هډوکو ناروغي لري. ډاکټر نجلا چې خپل هم په جیمی کې لام دي شینو نه کار اخلي نور معلومات راکوي.
برقی کمپله، برقی مشکوله یا د مساج وسایل چې استفاده کیږي ضرر نه رسوي، خصوصا کوم خزو اډو کې ضعیف کیږي، یعنی کلسیم د وجود کلسیم کم کیږي، د مفاصل په دردونو کې اخته کیږي، د شیان استفاده دوی ته مفاد رسوي اما ضرر نه لري. د توشک یا کمپل چې استفاده کیږي باید ښه صافي د سیغوتی بایدونه لري کنه چې د توشک خیلاندې اوري کلوله کلوله. مثلا توشک یا کمپل چې استفاده کیږي اول باید ولیدل شي کوم ځای سیمې لاینې خراب شوی چ شرطیونه لري او پزم کې باید ډیر ګرم استفاده نشي. اکثرا درجه لري هغه د درجه په اساس د برق په اساس باید استفاده وشي. په یو کور کې 2-3 نفر ضعیف سپینسر یا نارینه او خزینه د برق دومره مصرف هم نه لري. او که یو برقی بخاری نه استفاده کیږي برقی بخاری ډیر زیات مصرف لري، یعنی د برق مصرف ډیر زیات پکې درازي د برقی کمپل او د برقی توشک نه استفاده دومره برق تم ضرورت نه لري. یعنی که برق ډیر ضعیف همي کولای شو چې د شان استفاده وکړي، یعنی مصرف دیر کم دی.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم دلی دلی وی چیزنی کسان چې کلی بوتان یا کومبل ساخلی په دوکان کې ځان نه ډډه کوي چې په ځان او پوې برابر دي کنه کله چې بیرته وړي بیا له دوکاندار سره په جنجال اخته وي.
زما نوم محمد نعیم اسکزی دی د مکریان سه په مارکیټ کې زما دوکان دی.
بوت خرڅه.
بله بله.
دا ځینې کسان چې بوتونه دروړي بیا بیرته راوړي تبدیلی د خسرو سرچونه مخې.
موږ خو ولا وخت خبرې سي د ستون سره ډیر مخ په داخله باندې چې وسه د مشتری او جوړه بوت وي سي په بشکړی په خټکړی یا مثال کیو ګرځي شاوخه بل دی راوي نو وسه موږ حیران وځي چې وسه مشتری ته کته مثال جواب ورکې د مشتری خراب وسه هغه تاوان سل بزله.
څه باید وکړ کله چې دوی بوت اخلي اول کوم شی په نظر کې ونیسي
چې بوت رانیسي باید اول په نظر کې ونیسي چې دا مثال د بوت ما په شکل جوړ دی نه دی جوړ زه واخم نه واخم نو وسه د ورور خور زما د خوښ دي چې دغه هر شی چې په دکان کې کې باید دی پاغه دکان کې دی دا شی جنس وګوري بیا واخلي نو بیا دا سیونه کې چې با دکاندارم خو به دي کې او دین خو به دي
ځینې کسان بیا دکاندارانو شکایت کوي وا چې ور سو بوت واخلو بیا کې اوسه تر سره مرلو بیا نه رانه اخلي بیرته
یا مر مشتری سره شبر خورت کو شرویا کو چې بوت وی سی بل تراوی باور کوم چې ته ولې چې دا بوت بل دی وسه یا موږ نه غواړو مسته دا ورته بدلې کو خوشاله یم شرزه ټول مشتریان خوشاله دي
او ځینې وخت خود څه نه کوي چې چینایي بدل بوت دی اصل بوت په نوم خرڅ کوي
ستا خبره به خبر زیاده وسې دا دکاندارانو سره موږ نه یو چې مثال بوت چینایي دی ترکی په نام خرڅي یا مثال د هندي په نام خرڅي دکاندارانو ډیر څه چې مثال بوت چینایي دی وایي چې دا ترکی دی مد خندار تعجب راسی ماته چې مثال ته ولې دروغه مزما ټول ورونه څخه دا خوښ دي دکاندارانو څخه چې مثال تاسو ظلم مکوې په دکانداري کې که تاسو ظلم مکوې بربادیږي.
صداقت څومره مهم ده؟
صداقت چې په دنیا کې شش دی که په کور کې که په کاروبار کې که بزنس کې که خلکو سره فریب کار انسان هغه خدای پاک شرمول دی تباه کړی.
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه اروپه تمثلی ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوې چې په سړه هوا کې هم داسې شای په پخو کوي چې هغه د ګرمې هوا لپاره وي بیا نو هم هغه وي چې په پخو یې درد وي. پریمینځم
او خزه دا څل دی دا پری دی پیسې دی دا په څل دی دا ولی
ولی نه ویني چې څنګه خټی دی
نو خټی ته په لار راغلی کوم چې دا خټو کې راغلی
ها په لار راغلی مل لار کې خټی وي
نو چې په پښو کې وي چې اس په خټو لړلې
وی و خورې نه ګوري هغه دې چپلې مې پخودي
نو خورې ته فکر وکړه دا وخت دا خټي وګوره دا باران وګوره چپلا کو سره تلې
زم ته تاریا نه ما دا خټي وګوره دا ساړه وګوره څنګه چې ساړه نه کېده د پښو بچ څالو څنګه بچ ساړه کېده
وی خورې زه څه خبرم سر خو هوا سما و چې خر ته ورسېدم دغه سی بد او رز را باندې جوړه سو
نو که باران نو هوا سما و نو یخ خو وکنه
و سره یا د اوس نه زدونه دونه موزه په حکم خلک به را پوری و خاندي
موزه که نه پخو کنه بوټونه خو پخو کنه
اول خود خلکو په خندا پسې مګرزه بیا خندل بیا خندله هر وخت چې د سړي ساړه وسو جاکټ دی واغوندي چپلې دی نه پښو کې موزه دی پښو کې بوټن دی پښو کې دا خو څه کوي وروره واړه ماشومان په کوڅه کې ګرځي چپلې ور پښو کړې مورې
وا خورې چې دا غټه خزره چپلا کو کې تلې دنه واړه ماشومان نه څه ګله پکا
دا څه منځ لري
او واستاسه دا خبره پریږي چې زمې د خپل پخې پریمینځم
ته اول زمون خبره واوره چې بیا دسیونه کې بیا د پخې پریمینځم اوس خاص نیم چټل شي
جراپ په پښو کې ام ماشومان ته ام خپل ځان ته ام سر باید پټ کې ام شه باید پټ کې نه نه روغه کېږي او کدا چې ولر څه سبب پرته نه روغه وي
لا تروسه خو ډیر ژمه ته ډیر وخت دی
و خوره بیگم تر سبا ټوخې دلی
نو خدمت ته خېره ته وګور کالې چې شي غوسې دي په ځان کې وګور چې شي دي یو نازک کمیس په ځان کې دي یو ټکرې پر سر کړی دي
و خوره هغه ټوخې خو می د سړو نه نو هغه خلاړم یو دانه میراس آیسکریم می وخور
دا غدي د بد بدتر ته وبا کایم نازک خو دي چپلې په پښو کې آیسکریم وخوري
خدي سره وته و خوره
اچار اچار اچار
د
تشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیاد ناشنا
خو ګوري دونکو سلام لوچو میو سره څنګه یی ارمان چې د پخوانی دولت په کومه اداره کې مو د کمشنر یا چارواکي پایس کار کولای نو خل ډیره مو چې میو به مو خوړلې وا خو زه له خوړلې امید خدای خوړلې هم تر اخره په گیډه کې نه پاتې کیږي خو نام بدی تر ډیره پاتې وی د خبرونه په پیل کې مو هغه درې کونج می سره بولو چې یو کونج د سیاسي چارو کارپو بل کونج د اقتصادي چارو کارپو او دریم کونج د ټولنیزو چارو ماهر ده
قدرمن اوریدونکو نننی ترې کونجه میستمو هر یو د سیاسي چارو کارپو خاغلی سیاستي صاحب د اقتصاد د چارو کارپو خاغلی پیسمل صاحب او د ټولنیزو چارو کارپو اغلی پتاسه خدمت راغوختی دي چې ټولو ته خرغلست وایم
خیر چې کور ودم
بس به له سیاستي صاحب نه را پیل کړو سیاستي صاحب لکه څنګه چې خبري نوی حکومت په یو لړ فعالیتونو لاس پورې کړی دی او یو لړ اقدامات په لار اچولې دي لکه د اداري فساد په ضد د مبارزې پیل او داسې نور ته څه نظر لري چې دغه اقدامات څومره د هیواد په ګټه دي
تر هر څه لومړی خو زه تا او د میز محترمو ګډونوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ژوندې اوسې مننه
مهرباني صاحب او بیا راځم تاسو مطرح کړی موضوع ته په ټوله کې خو زه له دغه ډول اقداماتو سره موافق یم او باور لرم چې د اداري فساد په ضد مبارزه یو له هغو سترو او مهمو کارونو څخه ده چې حکومت باید مخته بوزي خو فلحال ورسره مخالف یم او دا کار راته یو ډول عجله او بیړه ښکاریږي ځکه چې د دومره لوی مبارزې لپاره یو لوی بستر په کار دی او د لوی بستر جوړولو لپاره تبن وخت په کار دی نو
یعنی چې تا په نظر باید دغه د فساد په ضد مبارزه ونه شي
ودی شي خو کله چې امکانات او مناسب شرایط او فرصتونه ورته برابر شي
د اقتصادي چارو ماهر پیسمل صاحب ته په دې اړه څه نظر لري
زم د سیاستي صاحب خبره تاییدوم وایم چې د دغه غټو مبارزو لپاره غټ اقتصادي بستر په کار دی چې په اوسنیو شرایطو کې میسر نه دی نو زما په نظر کې حکومت دغه ډول عجولانه اقدامات بند نه کړي نو دا ویرشته چې یو لړ اقتصادي پرابلمونه خلق شي
مثلا څه ډول پرابلمونه
مثلا خی ګمرکی فعالیتونه بل ستونزو سره مخامخ شي او ځکه چې د دې کار لپاره و شرایط دي مساعد
زه وایم چې امدای وخت دی او د فساد پر ضد مبارزه باید لامدی اوسه پیل شي ځکه چې امدا د ملت غوښتنه ده او هم د ملل متحد زمنګ یو شمیر کارپوهان دغه ناروغي لري
کومه ناروغي
چې څکاله د سپینې خبرې کولو جرأت نه لري او تل خپل خبرې په لفافه کې کوي چې چارواکي خفه نشي او ځان د کارپو پیس مترکی د دې کار لپاره دوی یو شمیر ځانګړي استلاګان لري لکه د بستر جوړول د وخت تقاضا د حالاتو سمون له چالشونو سره مخامخ کېدل ناسنجول شوی اقدامات ظرفیتونه او داسې نور دوی غواړي په دې ډول هغه کارونه وکړي چې نه سیخ وسوځي او نه کباب
زه د پتاسې خور له دغو خبرو سره کاملا مخالف یم او دا نصیحت ورته کوم چې پتاسې ګولې لږ د حالاتو تقاضا ته ګوره لږ د خپل ملت په دغه نیمژواندې حالات زړه وسوځوه همدا اوس ډالر پورته ځي او افغانۍ ښکته روانه ده چې علت یې ښایي همدغه ډول ناسنجول سوي اقدامات وي موږ باید په دغو بحراني شرایطو کې هر ګام په ډیر فکر ډیر دقت او احتیاط سره پورته کړو تر څو ګړندي عکس العملونه خلق نشي
نو همداسې لاس تر زنی ورته کینی
نه زه نه وایم چې لاس تر زنی دی ورته کینی خو یو ځل د ظرفیتونه رامنځته کړي یو ځل د یو کاري بستر جوړ کړي یو ځل د حالاتو د تقاضا او معیارونه وسنجوي او یو ځل د ورپېښو چالشونو ارزونه وکړي بیا د دغه ډول اقدامات په لاره واچوي پوه شوې
پیسامل صاحب، ته د ډالرو د پورته کېدو عوامل په څه کې وینې؟ آیا د حکومت له روانو اقداماتو سره اړه لري که کومه بله خبره ده؟
د ډالرو پورته کېدل او د افغانۍ ټیټېدل هغه طبیعي مسیر دی چې باید طی شي. یعنی د هر نوي حکومت په راتلو سره دغه ډول اقتصادي چالشونه د اټکل وړ دي. وروره، نو د ما په نظر که د سیاسي اقداماتو په ځای اقتصادي اقداماتو ته لومړیتوب ورکړل شي، دا به ډېره ښه خبره وي. که څنګه؟
مثلا څه ډول اقداماتو ته؟
مثلا حکومت یوه داسې اقتصادي پیښه رامنځته کړي چې د خلکو او نړیوالو د انتظار پر خلاف وي، او دغه پیښه وکړی شي چې سم د لاس حالاتو ته تغییر ورکړي، ډالر راټیټ او افغانۍ پورته کړي. او د دغه پیښې رامنځته کول یو ډیر غټ اقتصادي نبوغ ته اړتیا لري چې د ما په ګمان په اوسني حکومت کې ساری نه لیدل کېږي.
نو آخر څه کول پکار دي؟
آخر د حالاتو له تقاضا سره سم ګام پورته کول پکار دي، د چالشونو قابو کول پکار دي، د یو هر اړخیز اقتصادي بستر رامنځته کول پکار دي،
آفرین،
د کاري اقتصادي ظرفیتونو جوړول پکار دي.
نو دا هر څه خو ډیر وخت غواړي، او حکومت باید د وخت په تمه کینی؟
نه دی کینی، یو سنجول شوی حرکت دی وکړي. وروره،
په تاسې خدمت، ته څه پکې وایې؟
زه د دواړو جنابانو له خبرو سره مخالفه یم. ما مخکې هم درته وویل چې د موږ کارپوهان یو څو دانې سولیدلي او زاړه له کاره لویدلي اصطلاحات لري، او له همدغو نه په کار اخیستو صاحب نظری کوي، په دې ډول چې نه په خپله د خپلې خبرې په معنا او مطلب پوهیږي او نه هم نور څوک. فیصمل صاحب وویل چې لومړی دې یو اقتصادي بستر رامنځته شي، اقتصادي پیښه دې رامنځته کړي، او بیا دې د حالاتو له تقاضا سره سم ګامونه پورته کړي، چالشونه دې قابو کړي، یعنی تر واک لاندې دې راولي، او کاري ظرفیتونه دې جوړ کړي. آیا د ده په مقصد ته پوه شوې؟ زه رښتیا ووایا.
چې رښتیا ووایم نو پوه نه شوم چې دا هر څه به په څه ډول، څه وخت او څنګه رامنځته کېږي.
هو، همدا ډول د سیاستي صاحب خبرې هم بې معنا دي، ښایي چې خپل هم نه یې پې پوه شوی.
په تاسې هیله کوم له خپل حدوده مه وزنو.
زه خو ملامت دغه نه تقبولم چې موږ یې له پتاسې سره د صاحب نظری په میز کې نیولي یو، هغه څوک چې تر اوسه لا د صاحب نظری په الفبا هم نه پوهیږي.
اداري فساد ډېر ډولونه لري چې یو یې دغه دی مونږ درخیو.
بخمل خانه، د دفتر لپاره د کور ونیو کنه؟
وزیر صاحب، یو ډېر ښه کور پیدا کړی دی خو لږ قیمته دی.
کرایه څو ده؟
$2,000 ده صاحب.
$2,000؟
او صاحب، د څا اوبه ډېرې خوږې اوبه دي، وایي د چینو سرچینه یې له پغمانه ده.
څو کوټې لري؟
صاحب، د کوټو پوښتنه مه کوه صاحب، 15 کوټې لري، خو ډېرې هواداره او ښې کوټې دي صاحب.
نه نه بخمل خانه، دا کور ډېر ګران دی، دومره ګران کور نشو نیولی.
صاحب، د تا په نظر چې په څو شي ښه دی؟
څه ووایم نو، یو هیات به ولیږو چې وی ګوري چې ارزش لري او که نه.
اوس څه وکړم، که هیات ولیږي نو ولاکه یې په $3,000 هم ونیسي.
په څه چورت کې بخمل خانه؟
ما ویل عاید ته څه ضرورت دی، زه به د کور له خاوند سره وغږېږم چې کرایه راټیټه کړي، بس خلاص.
نو څه ګمان کوي چې څومره به یې راټیټه کړي؟
صاحب، د 15 کوټو کور کرایه څومره مناسبه درته ښکاري؟ زه ته ووایه.
بخمل خانه، د ما په نظر $8,000 ښه ده.
سمه ده صاحب، زه به ورسره وغږېږم.
ښه، که کرایه کموله بیا ما خبر کړه.
ښه صاحب، په سترګو.
څه دې وکړل بخمل خانه؟
صاحب، په ډېره خواري مې پرې ومنله.
څومره یې ومنله؟
صاحب، انا د تا خبره شوه $8,000.
زه ښه شو.
څنګه سوای وزیر ومنله؟
وو، $8,000 یې ومنل.
دلارې پوښتنه خو به یې نه یې کړي؟
نه، د عمره نه پسې ګرځي.
او که خبر شي نو ډیر په غوسه شي درته ویریګم چې برطرف دي نکی
وزیران د غورم خوار نه دي چې دفتر په دفتر وګرځي غمه مکوا
خدای دې وکړي چې هم داسي وي کنه ویریګم چې د اسد له منځ لار نشي پکی
والا که بخمله د موټر لار نشته
نه صاحب د کوسي وسیدونکي سبا ته سره ټولیږي او د سړک اریزه کوي ان شاء الله چې ډیر ژر به سړک جوړ شي صاحب
تر هغه به مامورین څنګه کوي په دې خامه کوڅه کې به څنګه ځي
صاحب د څو ورځو خبره ده سړک به ډیر ژر جوړ شي د دې ځای اوبا واوا بیا صاحب په ټول ښار کې نه پیدا کیږي
غله شه خاینه پاته زره ډالره کورم نیسی او د موټر لارم نه لري دا وایي چې څومره دې ځان ته اخیستي پکې
صاحب په خپای کې به مې پکې اخیستي وي
نو چې نه دې اخیستي په اتو زرو ډالرو دا کور د نیولو دی زه ته ووایه
صاحب
بلای صاحب رښتیا ووایه
صاحب خپل کور مې په کرایه درکړی دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کی و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، انیسا نیازی، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوست باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.